زمله همکار احمد جعفر احمدی نه مننه ورسته خبری مجله نوری وړاندې کوم. په دې خبری مجله کې اوري چې افغان ولسمشر په غور کې د یوې ځوان نجلۍ سنګسارول په کلکه وغندله او هغه غیر اسلامي او غیر قانوني عمل وباله. ولس جرګې هم د دې پېښې د عاملانو د مجازاتولو غوښتنه وکړه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون بیا دا یو عمدي قتل بولي. دغه راز اوري چې د حکومت اجرایه رئیس وایي یو شمېر سیاستوال غواړي د ملي وحدت حکومت ته سقوط ورکړي. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر ته به غوږ شو.
لومړی د مهمو خبرونو لنډیز. افغان ولسمشر اشرف غني په غور ولایت کې د یوې ځوانې نجلۍ سنګسارول یو غیر اسلامي اقدام او جنایت بللی دی. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي ځینې سیاستوال د دې په لټه کې دي چې اوسنی حکومت سقوط وکړي. او په روسیه کې جوړه سوې باروړونکې الوتکه جنوبي سودان په پلازمېنه جوبا کې لوېدلې، لږ تر لږه درویشت تنه پکې وژل شوي دي. بشپړ خبرونه واورئ. افغان ولسمشر اشرف غني په غور ولایت کې د یوې ځوان نجلۍ سنګسارول غیر اسلامي اقدام او جنایت بللی دی. له ارګ څخه په ویل می کې د ولسمشر له قوله ویل سوي چې په خپل سر د صحرایي محاکمو ترسره کول د افغانستان د اساسي قانون او نورو نافذه قوانینو سره په ټکر کې دي. اعلامیه زیاتوي چې د همدې مسلې د څېړنې لپاره د کورنیو چارو وزارت، د ملي امنیت ریاست لوی څارنوالۍ، د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې له استازو جوړ یوه کمیسیون ته دنده ورسپارل سوې چې تحقیق وکړي او نتیجه یې ولسمشر شرطه وړاندې کړې. د رخشانې په نوم یو ځوان انجلۍ په دې وروستیو کې د غور په غور ولایت کې سنګسار شوه. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي ځینې سیاستوال د دې په لټه کې دي چې اوسنی حکومت سقوط وکړي. ښاغلی عبدالله دا خبره نن د افغانستان د یو شمېر مدني فعالانو سره په لیدنه کې وکړه او اندېښنه یې ښکاره کړه چې د دغو هڅو په نتیجه کې بشپړه نارامي رامنځته شي.
اونایی که در سیاست بودن اونها میخوان کمی حکومت سقوط و جانشین
از این بدیل دوی حقوقی چی پس سیاست که او حقوقی غواړي چې دا حکومت سقوط وکړي. د دغه کار بدیل به متاسفانه په هیواد کې بشپړ نام نیوي. شغلی عبدالله د دغو سیاستوالو نمونه او ونخستل. د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي په مارجې ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه سوې. د مارجې ولسوالۍ د پولیسو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دا جګړه نن پیل شوه او په نتیجه کې د سیستاني او بلاک پنج سیمې د طالبانو لاسته ورغلې. د هلمند والي ویاند عمر ځواک وایي چې افغان پوځیانو له یادو سیمو څخه تاکتیکي شاته کړی او د نیولو لپاره بیرته عملیات روان دي. اطلاعاتو ته د لاسرسي پر قانون د څار کمیسیون وایي هڅه به وکړي چې په افغانستان کې اطلاعاتو ته لاسرسي زیات کړي. د دغه کمیسیون مسؤلین وایي دوی به د رسنیو او نورو بنسټونو په همکارۍ اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخو کې پرتې ستونزې لیرې کړي تر څو له دې لارې د فساد مخه ډب او د شفافیت فرهنګ رامنځته شي. اطلاعاتو ته د لاسرسي پر قانون د څار کمیسیون مشر سید اکرام افضلي نن په کابل کې غوښتنه وکړه چې دولتي ادارې باید په خپل وخت له خبریالانو سره معلومات شریک کړي. خبرونه. په روسیه کې جوړه سوې باروړونکې الوتکه د جنوبي سودان په پلازمېنه جوبا کې لوېدلې او لږ تر لږه درویشت تنه پکې وژل شوي دي. راپورونه وایي دغه انتونوف الوتکه نن د لوړ نیل ایالت پالوچ سیمې په لور روانه وه چې له پورته کېدو سره سم نړیوال هوایي ډګر ته څېرمه راولوېده. ځینې راپورونه وایي ښایي په دې پېښه کې تر څلوېښتو پورې کسان وژل شوي وي. تر اوسه معلومه نه ده چې د قربانیانو څومره شمېر په الوتکه کې او څومره پر مځکه د سقوط له کبله وژل شوي دي. د ولسمشر ویاند ویلي چې لږ تر لږه دوه تنه چې یو د عملې یو غړی او یو ماشوم دی په الوتکه کې ژوندې پاتې شوي دي. باروړونکې الوتکې د جنوبي سودان لرې پرتو سیمو ته ځینې وختونه مسافر هم انتقالوي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزیر ولادیمیر پوشکوف د ژغورنې ډلو ته سپارښتنه کړې چې په مصر کې د لویدلې روسیې الوتکې د ټوټو او مړو د لټون ساحه څلوېښت کیلومتر مربع ته پراخه کړي. پوشکوف ویلي بې پیلوټه الوتکې او د فضایي څار سیستم به د سیمې د لټون لپاره وکارول سي. چارواکي وایي روسي ژغورونکو ډلو له وړاندې د پیښې د سیمې شاوخوا دېرش کیلومتره مربع سیمه تر څارنې لاندې نیولې وه. دغه الوتکه د اکتوبر پر یو دېرشمه نېټه د مصر په سینا ټاپو وزنه کې په یوه غرنۍ سیمه کې راولوېده. دغه الوتکه له شرم الشیخ ښار څخه د روسیې سن پیټرسبورګ پر لور روانه وه. د الوتکې ټول 230 تنه سپرلي وژل شوي دي چې اکثره یې روسان وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د یوې داسې موافقې غوښتنه کړې چې له مخې به یې د سوریې د حکومت د مخالفو ډلو هغه لست جوړېږي چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې خبرو ته باید ور وبلل سي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د استازي سټیفن مستورا سره تر لیدو وروسته لاوروف نن ټینګار کړی چې په سوریې کې مخالفې ډلې باید یوه واحده ډله جوړه کړي تر څو له دمشق سره د سولې په خبرو کې برخه واخلي. د مستورا په دې لیدنه کې ویلي چې دا مهمه ده چې په دمشق کې د یوه جامع حکومت د جوړېدو لپاره کار وسي. روسیه وړاندیز کړی چې راتلونکې اونۍ د سوریې د حکومت او د هغو د مخالفینو ډلو د غړو د خبرو کوربتوب وکړي. دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د رسنیو د دفتر مشرې الیزابت ترودو پرون په واشنگټن کې په یوه خبري کانفرنس کې په دې اړه ویلي:
We think that there's a time and a place when the opposition groups will be represented.
دا وایي موږ فکر کوو یو وخت او ځای ستاسو د سوریې مخالفې ډلې باید هلته حضور ولري، خو تر اوسه موږ هغې برخې ته نه یو رسېدلې. موږ ټول په دې هڅه کې یو چې دا بهیر پر مخ ولاړ سي او ډېر ژر به سوریایان هم پکې ښکېل سي. دا د دوی هېواد دی او د دوی راتلونکی ده. تر اوسه موږ د دې بحثونو لپاره چمتو نه یو تر هغو چې نړیواله ټولنه د دې بهیر د پرمختګ لپاره لا لویو نتایجو ته نه وي رسېدلې. د اکتوبر پر دیشمه په ویانا کې د اولسو هیوادونو ډیپلوماټان پر دې سلا سو چې له ملګرو ملتونو وغواړي تر څو د سوریې د رژیم او د هغو د مخالفو ډلو ترمنځ د سولې د یوه تړون منځګړیتوب وکړي او د یوه نوي قانون او د ملګرو ملتونو تر څار لاندې انتخاباتو ته لار هواره کړي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که غوړی بیا هم دا خبرونه او ځینې نور ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې افغان ولسمشر په غور کې د یوې ځوان نجلۍ سنګسارول په کلکه وغندل او دا عمل یې غیر اسلامي او غیر قانوني یاد کړ. ولسي جرګې هم دا پیښه په کلکه وغندل او د عاملانو د مجازاتولو غوښتنه یې وکړه.
وحشیانه صحرایی بدون محکمه جدا قانون مند خشونت باید عملی شود. سر زمین گروپ بسته‌ای که در غور دور یخانه شیشتن و با سنگای کلان به سرش میزنند.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دا یو عمدي قتل بولي او ټینګار کوي چې عاملین باید مجازات شي.
موږ په کلکو ټکو کې دغه اقدام چې کوم شوی دی او دا قتل عام بولو، دا قصدي قتل دی.
د حکومت اجرایي رئیس وایي یو شمېر سیاستوال غواړي د ملي وحدت حکومت ته سقوط ورکړي.
خارج از اونایی که جنگ میکنن و میخواین حکومت سقوط بدن، اونایی که در سیاست بودن اونها میخواین کمی حکومت سقوط.
د هلمند په مارجه کې د روانې جګړې له حاله مو خبره وو. دغه ورځ په کابل کې د کرکټ د لوبو وروستی حال هم درکو. افغان ولسمشر په غور کې د یوې ځوان نجلۍ سنګسارول په کلکه وغندل او دا عمل یې غیر اسلامي غیر قانونیات او هغه یو جنایت وباله. له ارګ څخه په دې اړه په خپره شوې خبر پاڼه کې اشرف غني د ټولو اړوندو ادارو د استازو په شمول د یو پلاوي د جوړېدو خبر ورکړی چې دغه پیښه به له هره پلوه جدي څیړي او نتیجه به یې جمهوري ریاست ته وړاندې کوي. د بلې خوا د افغانستان ولسي جرګې هم په غور ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو لخوا د دې ځوان نجلۍ سنګسارول په کلکو ټکو وغندل. د دې جرګې رئیس په عمومي غونډه کې وویل چې د دې پیښه عاملین باید په نښه او مجازات شي. په عین حال کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي دې ته د ورته پیښو د مخنیوي لپاره د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په تصویب او عملي کېدو ټینګار کوي. د ازادي راډیو لخوا د خبرې شوې ویډیو په اساس په غور کې یو ځوان نجلۍ له یوه هلک سره د ناروا جنسي اړیکو لرلو په تور د غیر مسؤولو وسلوالو لخوا سنګسار شوې ده. په اړه نور جزئیات له کابل د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان په لرې پراته مرکزی ولایت غور کې په یوه صحرایي محکمه کې د یوې ځوان نجلۍ محکمې د ولسي جرګې د غړي غوسه راوپاروله. د ازادي راډیو لخوا د خبرې شوې ویډیو په اساس د غور د مرکز فیرسکو اړوند د غلمین په سیمه کې و ځوان نجلۍ له یوه هلک سره د ناروا جنسي اړیکو لرلو په تور د غیر مسؤولو وسلوالو لخوا سنګسار شوې ده. د افغانستان ولسي جرګې دا پیښه یو غیر انساني او د ټولو اسلامي قوانینو خلاف عمل وباله او په کلکو ټکو یې وغندله. د دې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د چهارشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د یو ټکان ورکوونکي پیښه وبلله. په عام مزار کې پرته له دې چې محکمه جرم ثابت کړي سنګسارېږي. دا صحنه چې هر چا لیدلې ټکان یې خوړلی. زه دا په کلکو ټکو غندم. د رخشانی په نامه د انجلۍ په عام محضر کې د جرم له تثبیت پرته محکمه شوې ده. ښاغلي ابراهیمی وویل چې د دې قضیې عاملین باید وپېژندل سي او د قانون منګولو ته وسپارل سي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس وایي چې حکومت به په دې اړه ځواب ورکړي او د انجلۍ د سنګسار مسله به د ملي امنیت شورا کې مطرح کړي. عبدالله عبدالله د چهار شنبه په ورځ په کابل کې د مدني ټولنو له یو شمېر استازو سره په دې اړه وویل. له دې سترګې نشي پټېدلی په کومه محکمه څه په څه اساس په کومو شواهدو داسې یو جنایت ترسره کېږي. دا ټول هغه مسایل دي چې زموږ ولس ته یې ټکان ورکړی او زه وایم چې خلکو ته یې باید ځواب ووایو. په خپرې شوې ویډیو کې ښودل کېږي چې یو شمېر غیر مسؤول وسلوال کسان یوه ځوان نجلۍ په بېرحمي سره سنګساروي. د غور ولایت یو سیمه ییز چارواکي ازادۍ راډیو ته وویل چې د رخشانې په نامه یوه 19 کلنه نجلۍ د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې له یوه 23 کلنه هلک سره د ناروا جنسي اړیکو لرلو په تور سنګساره شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې دې ته ورته قضیې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم رامنځته شوې دي چې تر ټولو تازه او دردونکې قضیه د فرخوندې وه چې تېر کال په کابل کې پیښه شوه. که څه هم تر اوسه د رخشانې د ناروا جنسي اړیکو د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي ورکړل سوي، خو ویل کېږي چې کورني تاوتریخوالي او اجباري ودونه د دا ډول پیښو د رامنځته کېدو اصلي عامل بلل کېږي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي په دې باور دي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون تصویب کولی شي د دا ډول پیښو مخنیوی وکړي. د دې جرګې غړي ګلالۍ نور ساپۍ د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د دې پیښې عوامل باید وڅېړل سي.
جنایت د شریعت په نامه ترسره کیږي. دا چې ولې دا ښځه له بل چا سره ځي دا نه څېړل کیږي او په آخر کې هم وحشیانه قتل رامنځته کیږي. د تاوتریخوالي قانون باید عملي شي.
د حقوقي مسایلو کارپوهان وایي چې د صحرایي محکمو ټولې پریکړې او فیصلې بې اعتباره دي او په هیڅ ډول نشي توجیه کیدای. دوی ټینګار کوي چې افغان حکومت په هیواد کې د قوانینو له تطبیق څخه په جدي ډول څارنه وکړي او په عدلي او قضایي نظام کې د موجوده ستونزې هوارې کړي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم په غور کې د دغې ځوان نجلۍ سنګسارول عمدي قتل بللی او ټینګار کوي چې عاملین باید مجازات شي. د دې کمیسیون مسؤولین وایي چې دا ډول غیر انساني او غیر قانوني عمل هیڅ توجیه نه لري. د ازادي راډیو خبري الله صدرالله لودین د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له ویاند رفیع الله بیدار سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې د دې پیښې په اړه د دې کمیسیون دریځ پوښتلی دی.
او قانون او زمون نظامی نظام نتیور غانو کشیر غان عدلی او عدلی نظام په خپل لاس کې نیسی او په خپل سر ته زبانه بعضی فیصله کوي هغه په عمل کې پلیکیان دا زمون په لحاظ باندې مردود ده. دا هم غیر شرعي طریقه ده، هم غیر قانوني ده، هم د نړیوالو تعهداتو په کې افغانستان چې نړیوال تعهدات لري د بشري حقونو د استادو په وړاندې دا غینه هم خلاف ورزی ده.
په درسه به اندېښنه دا د اساسي پولیسي جرګه کې هم نن دا موضوع مطرح شو چې دا پیښه په داسې ځای کې شوه چې هلته دولت نفوذ لري، یعنی د دولت له نفوذه به هر ساحه کې دا سنګسار نه دی شوی. دا څومره تاسو د اندېښنې وړ یو موضوع ده؟
واقعا دا حادثه چې کومه شوه ده، دا پولیسي ځای کې شوه ده چې عدلي نظام زمونږ کشفي او امنیتي ارګانونو کولای شو چې دلته عدالت تامین کړي او د دغه شیخ خپل سرویو او د غیر عدلي او غیر شرعي اقداماتو نه مخنیوی وکړي. موږ په کلکو ټکو کې دغه اقدام چې کوم شوی دی او دا قتل عام بولو، دا قصدي قتل نه چې شوی، د دې عاملان او مصاحبان باید ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي.
بیدار صاحب، تاسو او ورته نورو ادارو او سازمانونو حتی په نړیواله کچه تل د سارایي محکمو پر ضد باندې غږ اوچت کړی دی، څه علت دی چې مخې نه نیول کېږي او ورځ تر بلې په افغانستان کې داسې قضیې نورې هم پیدا کېږي؟
کومه ځایه چې نامنی زیات کېږي او یا هغه ادارې چې د عدالت او د قانون د تنفیذ دپاره او د موظف دي هغوی خپل کار صحیح ساتنه صحیح، هم اجرایي ارګانونه، هم کشفي ارګانونه، هم امنیتي ارګانونه، هم عدلي نظام زمونږ د دغه نه په سوء استفاده باندې، د دغه سزا نه په سوء استفاده باندې دغه کسان بالاخره دغه خپل سری اقدامات کې،
یعنی استاسو هدف دا دی چې په خپل حکومت کې قضایي او عدلي ادارو کې مشکل موجود دی چې بالاخره داسې سری محکمه کیږي؟
که چیز زمان امنیتی ارگان کشتی ارگان ده تنفیز ده قانون ارگان او عدلی نظام که اوڑا وی پختلو مسائل بانده قابض وی نو دغس فیصلو تبزای نوی او ایسو باونی شی کولا چه ده دغس خلانه پا دکی پورتا کولو سره ده نامنوی ده وجنه و ده نور وجوهات ده وجنه خپل سر اقداماتو که و خپل سر اقدامات تدبیر که او جزاگانی ورکی خلکو تا
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویاند رفیع الله بیدارو چې په غور کې د یوې ځوان نجلۍ د سنګسار د پیښې په اړه یې د دې کمیسیون دریز راسره شریکو. ښاغلی بیدار وایي چې دغه پیښه غیر قانوني او یو عمدي قتل دی او ټینګار کوي چې عاملین باید مجازات شي. په غور کې د رخشانه په نوم د دغې ځوان نجلۍ د سنګسار ویډیو د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې هم لیدلی شئ. د ازادي راډیو څو تنو اوریدونکو هم د دغه سنګسار په اړه نظرونه راسره شریک کړي دي.
ستاسو له پیغامونو نه
نوم یې محمد طاهر ضرور موږ نظر دا ضرور چې دا د حکومت کار ده ورور دا وایي چې دولت دې کې تصمیم ونیسي نو دا بې ځایه چې خلک سنګسار کې کار ده.
محمد صدیق منم ده زما نظر دا ضروره چې باید د حکومت لږ مداخله وکړي د حکومت له خوا قانون جوړ شي باید عملي شي. دا کار خو ښه په دې نه ده چې د انساني او بشر د حقوقو له لحاظ نه هم ښه نه ده او بل د ښځې لپاره داسې عمل هیڅ په کار نه ده. باید دې باره کې حکومت یو تصمیم ونیسي.
کار عجولانه است که سنگسار میکنن خانم ها را و هم بدون کدام دادگاه سرای خودشان به خود درست کردن یک کار عجولانه است. حکومت باید رسیدگی کنه اون جایی که دیگه در دسترس شده اونجا قانون خود پیاده کنه باید ممانعت کنه از این کار سنگسار سرایی.
په غور کې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو لخوا د یوې ځوان نجلۍ د سنګسار د پیښې په اړه د څو تنو اورېدونکو نظرونه مو واورېدل. د افغان ښځو د حقونو د تامین د هڅو په ترڅ کې نن د افغانستان د ښځو چارو وزارت لخوا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د ثبت لپاره د ډیټابیس آنلاین سیستم پرانستل شو. د ښځو چارو وزیر د دې سیستم د پرانستلو په غونډه کې وویل چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ټولې پیښې باید تعقیب شي. له بلې خوا نن د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ښځینه پولیسو لیکو ته د جلب جذب عمومي کمپاین هم پیل کړل. د کورنیو چارو وزارت د جنډر ریاست وایي که څه هم د پخوا په پرتله د پولیسو له لیکو سره د ښځو او نجونو د یوځای کېدو لیوالتیا ډېره شوې خو دوی تر اوسه خپل ټاکلي هدف ته نه دي رسیدلي. په دې اړه زموږ په سهارنیو خپرونو کې په تفصیل اوریدلی شئ.
خبری مجله اورئ.
د حکومت اجرایی رئیس وایي د سیاست په ډګر کې یو شمېر کسان شته چې غواړي د ملي وحدت حکومت ته سقوط ورکړي. عبدالله نن د مدني ټولنو له غړو سره د لیدو په مهال په خپله وینا کې دا ډول هڅو د خطرناک نتیجې په اړه خبرداری ورکړ. تفصیل د قسم سولعمل په راپور کې.
یو شمېر کسان په دې هڅه کې دي چې د ملي وحدت حکومت ته سقوط ورکړي او د دې بدیل به په هیواد کې مطلقه نارامي وي. د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله د دې موضوع په څرګندولو سره وایي یو شمېر کسان چې په سیاست کې شامل و اوس د حکومت د سقوط هڅې کوي. ښاغلی عبدالله د چهارشنبې په ورځ د مدني ټولنو له استازو سره د لیدو پر مهال مشخصا د دې کسانو نومونه یاد نه کړل او ویې ویل دی وایي زه تاسو ته دا په ثبوت سره وایم پرته له هغو چې غواړي جګړه وکړي او حکومت ته سقوط ورکړي هغه کسان چې په سیاست کې وو هغوی غواړي دا حکومت سقوط وکړي او د دې بدیل او ځایناستی به متاسفانه په هیواد کې مطلقه نارامي وي. له دې وړاندې ښاغلی عبدالله د وزیرانو شورا ته د وینا پر مهال د موقت ادارې د جوړېدو اوازې هم رد کړې وې او ویلي وو چې هیڅوک باید د موقت ادارې د جوړېدو په فکر کې ونه اوسي. داسې راپورونه هم موجود و چې ګڼې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د موقت ادارې د جوړېدو هڅې کېږي خو پخپله حامد کرزي دا موضوع رد کړه او د ملي وحدت له حکومت څخه خپل ملاتړ څرګند کړ. د ملي وحدت حکومت مشرانو له دې وړاندې هم د حکومت په چوکاټ کې د جاسوسانو او مخلصه کړیو یادونه کړې خو د خلکو انتقاد دا دی چې ولې حکومت دغه کسان نه افشا کوي. دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې په وروستیو کې د بېلابېلو کړیو ترمنځ د هیواد د مهمو مسایلو په اړه د لویې جرګې د رابللو موضوع مطرح کېږي. ښاغلی عبدالله د چهارشنبې په ورځ د مدني ټولنو له غړو سره د لیدو پر مهال دغه راز ټینګار وکړ چې یوازې هغه لویه جرګه به جوړه سي چې اساسي قانون یې وړاندوینه کړې ده. په همدې حال کې د چارو کارپوهان هم دا تاییدوي چې د مخکیني حکومت ځینې غړي هڅه کوي څو د ملي وحدت حکومت ته سقوط ورکړي. د چارو کارپوه حاجي سید داود د دې ترڅنګ د ملي وحدت په حکومت کې هم ځینو ستونزو ته اشاره کوي.
د ملي وحدت حکومت چې د کومې ورځې نه جوړ شوی دی متاسفانه چې دوی هم د خپلو ټیمونو سره مصروف دي. نو دغه تشه چې دوی خپله رامنځته کړې ده، نو دې نه د پخواني چارواکي استفاده کوي، یو یو شمېر هغه ډلې چې پخوا یې د کرزي صاحب نه امتیازات اخیسته، هغوی هم طبیعي خبره ده چې ټول یوې خواته شوي دي او په حکومت باندې نیوکې کوي.
خلک او د چارو کارپوهان هم په اوسنیو شرایطو کې د ملي وحدت حکومت د سقوط نتیجه د افغانستان لپاره خطرناکه بولي، وایي چې دا به وسلوالو مخالفینو ته د نفوذ لاره هواره کړي. دوی سپارښتنه کوي چې حکومت باید په خپلو چارو کې اصلاحات راولي او کوشش وکړي څو د خلکو رضایت راجلب کړي.
هغه سیاستوال څوک دی چې د عبدالله په وینا هڅه کوي د ملي وحدت حکومت نسکور کړي؟ دا پوښتنه زما همکار اجمل ان د عبدالله لمرستیال ویان جاوید فیصل څخه د مرکې په پیل کې کړې ده. هغه په ځواب کې وویل،
اول هغه رسنه دی ویلی چې د نن په حکومت کې د اشخاص ده، البته یو تعداد اشخاص د هغه خبره چې افغانستان کې اوسېږي د افغانستان د امنیتي ځواکونو لخوا د فراهم شوي امنیت څخه برخمن دي، البته وي امکانات استفاده کوي، اما په دې هڅه کې دي چې نظام په یو ډول نه یو ډول کمزوري وشي او په دې توګه سره هغوی خپل اهداف چې لري هغه لاسته راوړي. د مختلف کسان کېدلی چې په مختلفو ساحو کې هغوی په فعالیت بوخت دي، د هغوی فعالیتونه خلکو ته واضح دي، اشکار دي، خلکو ته خبر دی او رسنۍ هم له هغه څخه آگاهي لري.
ښاغلی فیصل، څو ورځې مخکې ولسمشر د افغانستان د سیاسي جغرافیې په اړه څرګندونې وکړې او ډاډ یې څرګند کړ چې هیڅوک به دې ته اجازه ورنه کړي، یعنې داسې وښودله چې داسې هڅې شوي دي. نن د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس وایي چې ځینې کړۍ د حکومت د سقوط هڅې کوي. د مشرانو دغه ډول څرګندونې په خلکو کې ویره او ناهیلي نه پیدا کوي؟
مسله په دې کې کله چې دغه اندېښنې موجودې وي، اړتیا ده چې خلک خپل مسؤولینو څخه له هغو چارواکو څخه چې دوی انتخاب کړی دي، هغوی ته رایه ورکړی ده او خپل مشران چا کړی دي، له هغوی څخه اطمینان ترلاسه کړي، له هغوی څخه وضاحت ترلاسه کړي، له هغوی څخه جواب ومومي. له دې خاطر څخه مهمه ده چې خلک مطمئن واوسي چې نظام قوي دی، نظام سره لدی چې په مختلفو ساحو کې مشکلات لرو او له هغوی سره مبارزه کوو، اما نظام قوي دی او د نظام د لا قوي کېدلو لپاره اړتیا ده چې د افغانستان خلک څنګه چې په انتخاباتو کې دوه رهبرانو څخه ملاتړ وکړي او هغوی ته رایه ورکړي، اوس هم د حکومت تر شا ودرېږي او په خپل ملاتړ سره حکومت نور هم قوي کی او هغه هیله چې دوی لري، هغه ژمنه چې حکومت کړی دی، هغه ټول ته پر وخت او زمان سره رسیدګي وسی. بینان مهمه ده چې خلک له خپل مسؤلینو څخه واضح جواب ترلاسه کړي، مسؤلین پاسخګوي وسیږي او خلک په ټول برخو کې چې اندېښنې لري معین اطمینان ترلاسه کړي.
د حکومت اجرایي رئیس مرستیال ویاند جاوید فیصل چې د عبدالله د نننې څرګندونو په اړه اوریدونکو ته البته وضاحت راکوو. عبدالله وویل چې یو شمېر سیاستوال هڅه کوي چې د ملي وحدت حکومت ته سقوط ورکړي، خو دغه سیاستوال په ګوته نه کړل چې دا څوک دي. خو له بلې خوا د جګړې په ډګر کې هغه لوری چې هڅه کوي د افغانستان حکومت نسکور کړي معلوم دی، وسلوال طالبان او ځینې نورې ډلې. وسلوال طالبانو په هلمند کې بیا جګړو ته زور ورکړی. د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده. لشکرګاه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي همدا شېبه را سره د ټلیفون په لیکه دی. دایي صاحب، راته ووایه چې جګړه آیا اوس هم په همغه شدت سره چې تاسو مخکې اورېدونکو ته معلومات ورکړل هماسې روانه ده؟
نوری صاحب، داود تاسو خبر کوم، تر دې تقریبا نیم ساعت مخکې زموږ اړیکه د ناګامۍ او په خاص ډول د مادې سره د ځکه چې له دوی څخه په کار نه کیږي وګورو ول کیږي چې اوس سوال تمام ځیرت کوشش کوي چې نه چې د مرګو په لټه کې مرکز په ځان ورته.
بله، تاسو د مارجې ویلو چې د مارجې په 2 کیلومتري کې وسلوال سنگر نیولای دی او هڅه کوي چې د مارجې ولسوالۍ ونیسي. دغه راز د لشکرګات نږدې په ځینو سیمو کې هم د وسلوالو نښتو راپورونه مو ورکړي، هلته وضعیت څنګه ده؟
باباجي کې ویل کېږي چې تر ماسپښین وروسته جنگ نه وکړي. باباجي چې د ښار څلورم اوزه ده، البته ویل کېږي چې د ماسپښین وروسته جنگ نه وکړي، خو تر نن ماسپښین تقریبا څلور بجې پورې په مارجې ولسوالۍ کې په خاص ډول د مارجې ولسوالۍ د ولسوالۍ د مرکز څخه څلور کیلومتره لري چې دا د کورو چارې کېږي او دا د بلاکستان سیمه کې دلته په صورت جګړه روانه وه. مګر دا چې د شپې خوا رسېږي او په دې سره کې چې کوم څه کې کار نه کوي نو موږ ونه خپل چې معلومات ډیر ترلاسه کوو. مګر حکومت چې راکړ خاطر دې من دی ولی وایند عمر ځواک هغه لري ته وچی اوس نن دې د وسلوال په څیر ته مارګي او بوبګي وکړي د لیکي عملیات پیل کړی او دا عملیات پرمختګ لري خو دقیقا شمیره ونه کړي چې مسیر سیمه دې نیولې او څومره پرمختګ کړی.
بله الیاس دایله تاسو نه مننه په د هلمند کې د روانو جګړو په اړه بیا هم ازادي رادیو ته نوی معلومات ورکړي. البته زموږ په نور خبرونه په نن په نور خبرونه کې البته په یو ورستي خبرونه کې او نوی سبا سهارنی خبرونه کې په دې اړه معلومات به له اوریدونکو سره شریک کړي. خو له بلې خوا په ننګرهار کې هم د اچین پولیس والی کې د داعش یا د اسلامي دولت ډلې پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو عملیات روان دي. اچین ولسوال حاجی غالب مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې د تېر شپې رئیس په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې تر اوسه د داعش وسلوالې ډلې شپږتنه وژل شوي او دغه راز د هغوی یو شمېر درنې وسلې هم له منځه تللې دي.
راپورنا مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو هر ورځ سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په ټوله افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه اوریدل شي. په کابل کې د شپږیزو په نوم د پیل شوو سیالیو د دوهمې ورځې سیالۍ د بندي امیر خمارانو او د کابل مشال لوبډلو وګټلې. بندي امیر خمارانو د یوې خورا جالب سیالۍ په سوپر اور کې سپین غر بازانو ته ماتې ورکړه، خو د کابل مشال په نوم لوبډلې بیا د بوست ساتونکو هدف په اسانۍ سره پوره کړ. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال یوسف خان زدران په رپورټ کې.
د شپږیزو سیالیو په دویمه ورځ کې د لوبډلو هدف یوې بلې ته نسبتا کم و، خو په ټوله کې سیالۍ تر پایه یو طرفه نه وې. د دغه ټورنمنټ د دویمه ورځې په لومړۍ سیالۍ کې د بوست ساتونکو د کابل مشال لوبډلې په وړاندې میدان ته ښکته شو چې د سیالۍ اورونه د باران له امله هم کم شوي وو. د بوست ساتونکو په 14 اورونو کې دا ټول لوبغاړو په سوځېدو نوې منډې جوړ کړې چې پکې تر ټولو ډېرې منډې 21 د رحمت شاه وې. په بدل کې د کابل مشال لوبډله بیا وتوانېده چې په 11 اور کې دغه سیالي په 2 وکټو وګټي. د دغه لوبډلې لوبغاړو نجیب الله ترکی 9 او شهزاد محمدی 20 منډې جوړې کړې او نور لوبغاړي نسوځېدلې پاتې شو. د دغه ورځې دویمه سیالي بیا د محمد نبی ساحل تر مشرۍ لاندې د بند امیر خمارانو او د شفیق الله شفق تر کپتانۍ لاندې د سپین غر بازانو ترمنځ وه. د دغه سیالۍ لومړۍ پاڼه برابره تمامه شوه، یعنې بند امیر خمارانو په پوره بالونو د سپین غر بازانو جوړې کړې منډې 123 پوره کړې، خو د ګټې یوه نمره یې خپله نه کړه. دا لوبه سوپر اور شوه او په روسي اور کې محمد نبی ساحل د 2 شپږیزو او یوې څلوریزه په ګډون سپین غر بازانو ته د 19 منډو هدف وټاکه. د سوپر اور لپاره هم خپل د بند امیر لوبډلې کپتان محمد نبی ساحل توپ اچونې ته راغی. په 2 پرلپسې بالونو کې 2 وکټې وسوځولې او دا لوبه د خپل ټیم په بریا پای ته ورسوله. د پروانو سیالیو کې د بند امیر او د کابل مشال لوبډلو لومړۍ بریا شوه. په داسې حال کې چې بند امیر زون 13 ورځ خپل لوبه د میساینک اتلانو ته بایللې وه. د پنځمې په ورځ بیا امونه هنګان د کابل مشال لوبډلې او سپین غر بازان بیا په دریمه سیالۍ کې د بوست ساتونکو په وړاندې لوبیږي.
د افغانستان د کرکټ شپږیزه ټورنمنټ د مطیع الله عابد سره په کابل کې د کرکټ د شپږو ټیمونو ترمنځ د شلوریزو سیالیو تازه حال هر ماښام د امریکا غاک آشنا رضونه واوري. د سیالیو وروستی حال د ورځې د غوره لوبغاړو سره مرکې او د مینوالو سره مستقیما خبرې هر ماښام 9 بجې کرکټ او د امریکا غاک آشنا رادیو څنګ په څنګ.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا و د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه چې کله د ازادي رادیو خبرونه پای ته ورسیږي په همدې څپو د افغانستان په وخت له 2 بجو پیلېږي. د ماښام د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی شي. هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1013 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولی دي. ظفرخان منګل له خوست څخه لیکلي چې ولسمشر اشرف غنی باید د هغو کسانو د سرچینو د وچولو هڅه وکړي چې غواړي افغانستان سره وویشي. په غور ولایت کې چې هغه ځوان انجلۍ سنگسار شوې ده، دا یوه ډېره وحشتناکه پیښه وه. حکومت باید دې ته توجه وکړي. زلمی شیرزاد په خپل پیغام کې لیکلی دی، او عبدالواسی هلمنوال د هلمند د ګرمسیر له ولسوالۍ څخه لیکلی دی چې په هلمند کې جګړه روانه ده او باید د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وشي. په همدې سره دا خبری مجله هم پای ته ورسېده. خو له ازادي راډیو سره اوسئ. د ازادي راډیو وروستۍ نیم ساعته خبری مجله پاتې ده. زرغونه منګلې وړاندې کوي. مهرباني، ښه راغلاست.
تشکر از شما شنونده های گرامی. سلام و شامتان خوش. با امیدی که روز خوبی را گذشتانده باشین. تا پایان مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت مشنوین که رئیس جمهور افغانستان هیئت را برای بررسی قضیه سنگسار یک دختر جوان در ولایت غور موظف ساخته. این را هم مشنوین که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفته شمار از سیاستمدارا در تلاش سقوط حکومت وحدت ملی هستند. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخست همکارم فرشته نگاه با خبرهای افغانستان و جهان با شماست. نخست سرخط چند خبر. رئیس اجرای حکومت افغانستان میگوید برخی از چهره های سیاسی در تلاش سقوط حکومت فعلی می باشند. ولسی جرگه افغانستان خواهان بررسی جدی قضیه سنگسار یک دختر جوان در ولایت غور شده است و یک تیاره باربری ساخت روسی امروز در سودان جنوبی سقوط کرد و منجر به کشته شدن 25 تن شد. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز میکنیم. رئیس اجرای حکومت افغانستان میگوید برخی از چهره های سیاسی در تلاش سقوط حکومت فعلی میباشند. عبدالله عبدالله امروز در صحبت با برخی از اعضای جامعه مدنی در کابل با ابراز این مطلب گفت در نتیجه این تلاش ها نارامی در کشور به وجود خواهد آمد.
ما براتان به ثبوت میگم که کسایی هستند که خارج از اونایی که جنگ میکنن و میخواین حکومت سقوط بدن، اونایی که در سیاست بودن، اونها میخواین کمی حکومت سقوط کنه و جانشین ازی بدیل ازی متاسفانه یک نارامی مطلق در کشور خواهد.
با آنکه عبدالله عبدالله از تلاش ها در زمینه بی‌اعتبارسازی حکومت وحدت ملی سخن میگوید، اما از فرد مشخص نام نبرد. ولسی جرگه افغانستان خواهان بررسی جدی قضیه سنگسار یک دختر جوان در ولایت غور شده است. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در نشست عمومی ولسی جرگه گفت که سنگسار رخشانه در ولایت غور یک عمل غیر انسانی بود و عاملین آن باید محکمه شوند.
در ملای عام سنگسار میشه به این شیوهش بدون از اینکه جریان محاکمات که اثبات جرم او را عنوان بکنه قطعا در اوج این مسئله نبود، برای هر بیننده واقعا یک صحنه تکان دهنده بود. این را من جدا محکوم میکنم.
به اساس یک ویدیوی نشر شده از سوی رادیو آزادی، به تازگی رخشانه که خانواده‌اش او را عبدالساله میگویند در منطقه قلمین در شهر فیروزکو از سوی افراد مسلح غیرمسئول به اتهام داشتن رابطه نامشروع با محمد گل 23 ساله سنگسار شد. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید دو مخفیگاه سلاح و مهمات مخالفین مسلح را در ولایت غور کشف کرده است. این ریاست با پخش اعلامیه میگوید این دو مخفیگاه در ولسوالی های دولتیار و پساوند این ولایت کشف شدند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. یک تیاره باربری ساخت روسی در جوبا پایتخت سودان جنوبی سقوط کرده که در نتیجه آن 23 تن کشته شدند. گزارش ها میگویند این تیاره پس از پرواز در نزدیکی میدان هوایی بین المللی سودان سقوط کرد. برخی از گزارش ها از کشته شدن 40 تن در این ثانیه هوایی خبر میدهد. تا کنون روشن نیست که به چه تعداد قربانیان در داخل تیاره بودند و چه تعداد در محل وقوع جانهایشان را از دست دادند. تیاره های باربری که به مناطق دورافتاده سودان جنوب سودان پرواز می کنند بیشتر مواقع مسافرین را نیز انتقال می دهند. هزاراتن امروز با راپیمایی در پایتخت ایران از 36 سالگرد اشغال سفارت امریکا در تهران یاد بود به عمل آورده و شعارهای ضد امریکایی را سر دادند. در 4 نوامبر 1979 میلادی مسئولین تنرو اسلامی بالای سفارت امریکا در تهران حمله کرده و 52 امریکایی را برای 444 روز گروگان گرفتند. در این راهپیمایی که سالانه از سوی حکومت برگزار می شود، اشتراک کننده ها بیرق امریکا را با آتش کشیده و شعارهای ضد امریکایی را سر دادند. ابراهیم رئیسی، سارنوال ایران، خطاب به اشتراک کننده های این راهپیمایی گفت تعداد از جاسوسان و نویسندگان از سوی امریکا استخدام شدند که اخیراً مورد بازداشت قرار گرفتند. وی گفت تحت هیچ شرایطی برای نفوذ امریکا در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود اجازه نمی‌دهیم. تلویزیون دولتی سوریه میگوید نیروهای این کشور کنترل شارای را که شهر شمالی حلب را با مرکز سوریه ارتباط میداد دوباره به دست آورده است. به گفته منبع قرار است این شارا سر از فردا برای مردم ملکی باز گردد. گروه ناظران حقوق بشر سوریه که در لندن مستقر است میگوید درگیری برای بازپسگیری این شارا بین نیروهای دولتی و جنگجویان داعش در 10 کیلومتری شرق این شارا رخ داد. و خبر اخیر این که وزیر آلات اضطراری روسیه به تیم‌های نجات دستور داده است تا عملیات جستجویشان را در محل سقوط طیاره روسی در مصر گسترش دهند. ولادیمیر پوشکوف امروز گفت طیاره‌های بی پیلوت و سیستم‌های کنترل فضایی برای دریافت اجساد قربانیان این حادثه استفاده خواهند شد. طیاره مسافربری روسی با 224 سرنشین در 31 اکتبر پس از پرواز از میدان هوایی شرم الشیخ در شبه جزیره سینا در مصر سقوط کرد. مقامات گفتند که در این صنایع هوایی کسی زنده نمانده. مقامات مصر و روسی تحقیقات را در مورد علت سقوط این طیاره آغاز کردند. پایان سرویس خبری.
ساعت 6:36 شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری خواهید شنید.
رئیس جمهور غنی هیئت را برای بررسی قضیه سنگسار در ولایت غور موظف ساخته است. اعضای ولسی جرگه افغانستان ضمن تقبیه این رویداد خواهان تصویب قانون منع خشونت علیه زنانند.
قتل وحشیانه، صحرایی، بدون محکمه جدا قانون منع خشونت باید عملی شود. سر زمین گروپ بسته‌ای که در غور دور یخانه شیشتن و با سنگای کلان به سرش میزنند.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید شماری از سیاستمداران در تلاش سقوط حکومت وحدت ملی اند.
اونایی که در سیاست بودن اونها میخوان کمی حکومت سقوط و جانشین ازی بدیل ازی متاسفانه یک نارامی مطلق در کشور خواهد.
فرهاد دریا اونرمند معروف کشور به حیث سفیر مؤسسه اداره حمایت از اطفال ملل متحد در افغانستان انتخاب شد.
کار با کودکان در افغانستان به دگرگونی یک گوشی از فرهنگ کشور بستگی دارد.
با سلام دوباره زرگون منگلستم، رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان سنگسار خودسرانه یک دختر در ولایت غور عمل غیر اسلامی، فراقانونی و یک جنایت دانسته و با شدیدترین الفاظ محکوم کرده. در اعلامیه‌ای که از قصر ریاست جمهوری منتشر شده گفته شده که راه‌اندازی محاکم صحرایی سوی افراد خودسر و جنایت کار با قانون اساسی افغانستان و دیگر قوانین نافذه کشور که مبنایش دین اسلام است در تضاد می باشد. رئیس جمهور غنی هیئت متشکل از نماینده های وزارت داخله، ریاست امنیت ملی، لوید سارنوالی، ریاست مستقل ارگان های محلی و کمیسیون حقوق بشر موظف کرده تا چگونگی این رویداد مورد بررسی جدی و همه جانبه قرار داده و گزارش یافته های خود به مقام ریاست جمهوری ارائه کنند.
از طرف دیگه ولسی جرگه افغانستان سنگسار ای دختر جوان 17 ساله را از سوی گروهی از مردان در ولایت غور شدیداً تقبیح کرده. رئیس ولسی جرگه در نشست عمومی امروز گفت که عاملین این قضیه باید شناسایی و مجازات شوند. در این حال شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان به خاطر جلوگیری از تکرار این رویداد در کشور روی تصویب و عملی شدن قانون منع خشونت علیه زنان تاکید دارند. سحر لیوال جزئیات دارد.
قربانی شدن یک دختر جوان در محاکمه صحرایی در ولایت دورافتاده غور خشم اعضای ولسی جرگه افغانستان را برانگیخته است. در یک تصویر ویدیویی 2 دقیقه‌ای که به تازگی از سوی رادیو آزادی به نشر رسیده دیده می شود که گروهی از مردان در ولایت غور یک دختر جوان را به خاطر اینکه گویا رابطه نامشروع داشته سنگسار می کنند. ولسی جرگه افغانستان این حادثه را غیر انسانی و خلاف قوانین اسلامی خوانده و محکوم کرده است. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در نشست عمومی روز چهارشنبه این رویداد را تکان دهنده خواند.
در ملای عام سنگسار می شود به این شیوهش بدون از اینکه جریان محاکمات که اثبات جرم او را عنوان بکنه قطعا در وجه این مسئله نبود، برای هر بیننده واقعا یک صحنه تکان دهنده بود. این را من جدا محکوم میکنم.
آقای ابراهیمی گفت عاملین چنین قضایا باید شناسایی و به پنجه قانون سپرده شوند. در این حال رئیس اجرای افغانستان میگوید حکومت در این مورد پاسخگو خواهد بود و مسئله سنگسار این دختر در شورای امنیت ملی مطرح خواهد شد. عبدالله به روز چهارشنبه در دیدار با اعضای جامعه مدنی در کابل این رویداد را تکان دهنده خواند.
نادیده گرفته نمیشه در کجا قانون، کدام محکمه، چی به چی اساس، به چی شواهد همینطور یک جنایتی صورت میگیره. تمام از اینا مسائلی است که مردم ما را تکان داده و من خدمتتان میگم که جوابش بر مردم ارائه میدم.
در ویدیو به نشر رسیده دیده می شود که یک دختر جوان از سوی دسته ای از مردان به شکل بیرحمانه سنگسار می شود. یک مقام محلی غور به رادیو آزادی گفته که رخشانه این دختر 19 ساله پس از آن در یک منطقه تحت کنترل طالبان در ولایت غور سنگسار شد که به داشتن روابط نامشروع با یک پسر 23 ساله متهم گردید. رخشانه اولین دختری نیست که در یک محاکمه صحرایی به طور فجیع مجازات می شود. قبل از این نیز رویدادهای مشابهی از این دست در ولایت‌های مختلف افغانستان رخ دادند.
قابل ذکر است شنونده عزیز که شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان به این نظر هستند که تصویب و عملی شدن قانون منع خشونت علیه زن میتونه از تکرار حوادث مشابه در کشور جلوگیری کنه. گلاله نورصافی یک عضو ولسی جرگه در مورد امروز گفت:
قتل وحشیانه صحرایی بدون محکمه جدا قانون منع خشونت باید عملی شود. سر زمین گروپ بسته که در غور دور یخانه شیشتن و با سنگای کلان به سرش میزنن.
از طرف دیگه یک مقام کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سنگسار رخشانه امی دختر جوان را که در غور سنگسار شد یک جنایت نابخشودنی می داند. قماندانی امنی غور گفته که این دختر پس از او از سوی طالبا اخیراً سنگسار شد که با یک پسر جوان به قصد ازدواج از منزلش فرار کرده بود. همکارم شکفر احمدی نظر سریا صبرنگ کمیشنر حمایه و انکشاف حقوق زن در کمیسیون حقوق بشر در این مورد پرسیده.
واقعا جنایت در قرن 21 است، جنایت به یک جامعه اسلامی که ما دم از اسلام میزنیم، دم از شریعت میزنیم و دم از این میزنیم که زن مادر است، زن دختر است، زن شریک زندگی هست و به شکل بسیار بیرحمانه یک دختری، ای اصلا یک طفل است، این 19 ساله نیست، ای 17 ساله هست و ای در ضمن عروسی هم نشده بوده، ای فقط به نام از یک کس نامزد شده بوده که نامزدی وعده به ازدواج است و این تبعیض که علیه زیر وا داشتن در قدم اول که دختر سنگسار میکنن و پسر فقط شلاق میزنن، این عمق بیرحمی و اینمی عمق از این فاجر و خشونت که علیه زن در جامعه ما صورت میگیره نشان میده. واقعا با مو شکلی که بیشتر نگران هستن، ما هم نگرانم و من بیشتر به این باور هستم که چند روز این بسیار خبرساز میشه، تمام مقامات بسیار بلند کشوری وعده میدن که حتما یک پیگیری میکنن، ولی با کمال تاسف که هر دو روز یک زن به افغانستان به شکل بسیار بیرحمانه به نام قتل ناموسی از بین میره و به بسیار بیرحمانه به قتل میرسه.
شما در مجموع به خاطر ادامه برگزاری محاکم صحرایی در افغانستان چقدر نگران هستین؟
هر قدر که نامی در کشور گسترش پیدا بکنه به همون اندازه و حکومت مرکزی ضعیف بشه، قانون زیر پا میشه، قانون حاکم نیست، فرهنگ مافیات از مجازات بیشتر گسترش پیدا میکنه، بنان زنان و اطفال قربانی های واقعی از جامعه هستن و هر روز نه تنها سنگسار میشن، سر بریده میشن، شلاق زده میشن، دست و پایشان بریده میشه، به ازدواج اجباری داده میشن، فروخته میشن و انواع و اقسام خشونت هایی که انسان شاید در هیچ کشوری تجربه نکرده باشه زن افغان تجربه میکنه و سنگسارم از این نویش هست. شما ببینید کنونی کسایی که استاده هستن میبینن فلم برداری میکنن ولی هیچ کسی نیست که صدای مظلومانی از این دختر بشنوه که بگه به این شکل مر نکشن. او قدر یعنی عاجزانه فریاد میکشه ولی هیچ کس فریادش نمیشنوه، چون هر روز زن کشته میشه، هر روز سنگسار میشه، هر روز شلاق میخوره. دیگه عکس العمل مردم هم در مقابل همچو قضایا بسیار کمرنگ شده و جامعه مدنی هر قدر فریاد میکشه، نادای حقوق بشر فریاد میکشن ولی اینو چند روز خبرساز هسته و همه با جدیت میگن ما پیگیری میکنیم، شناسایی میکنیم،
تشکر از شما.
به زنجیر قانون سپرده میشن ولی متاسفانه که واقعیت همچنین نیست و فراموش میشه.
سرای صبرنگ عضو کمیسیون حقوق بشر افغانستان بود که حادثه سنگسار اخیر در ولایت غور عمق بیرحمی و خشونت خان که علیه زنا در جامعه افغانستان وجود داره. خانم صبرنگ گفت که حادثه یک چند روز در فیسبوک ها دیده خود شد، لایک ها و کامنت های را باعث خود شد و مقاماتی حادثه را راست و دروغ محکوم خود کردن، ولی فرهنگ مافیت از مجازات همچنان ادامه خود داشت و میل بر تغییر بیشتر در لفافه الفاظ خود ماند و در لفافه عمل پیاده نخواد شد.
زندگی
که مردا مفیده بود، زخمی ها مفیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
کوز بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفته برخی افراد در عرصه سیاسی در تلاش سقوط حکومت وحدت ملی هستند. عبدالله عبدالله امروز هنگام دیدار با شماری از اعضای جامعه مدنی در کابل به خاطر عواقب ناگوار چنین تلاش‌ها هشدار داد. در این حال کارشناسای امور سیاسی هم میگن افرادی که در حکومت پیشین دارای یک سلسله صلاحیت‌ها بودند حال با سر و صداها تلاش دارند، با ایجاد سر و صداها تلاش دارند تا حکومت وحدت ملی را سقوط بدن. فریبا واحدی جزئیات دارد.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید برخی از افراد در پی سقوط حکومت وحدت ملی اند و این مسئله میتواند نارامی مطلق را در کشور حکم فرما سازد. عبدالله عبدالله روز چهارشنبه در دیدار با اعضای جامعه مدنی با اشاره به این مطلب گفت افرادی که در سیاست دخیلند حالا در تلاش سقوط حکومت وحدت ملی اند.
ما براتان به ثبوت میگم که کسایی هستند که خارج از اونایی که جنگ میکنن و میخواین حکومت سقوط بدن، اونایی که در سیاست بودن اونها میخواین کمی حکومت سقوط کنه و جانشین ازی بدیل ازی متاسفانه یک نارامی مطلق در کشور خواهند.
اما اینکه این افراد کی ها هستند آقای عبدالله از آنها نام نبرد. پیش از این عبدالله عبدالله ایجاد اداری موقت را نیز رد کرده و گفته بود هیچ کس نباید در فکر ایجاد چنین اداره باشد. گزارش‌های هم موجودند که گویا از سوی حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان تلاش ها به خاطر ایجاد حکومت موقت صورت می‌گیرد، اما آقای کرزی این مسئله را بی اساس خوانده و حمایتش را از حکومت وحدت ملی ابراز داشته است. قبل از این نیز رهبران حکومت وحدت ملی از حضور جاسوسان و افراد مغرض در چوکات حکومت اشاره کرده بودند، اما مردم انتقاد میکنند که چرا نامهای این افراد از سوی حکومت افشا نمیشود. این در حال است که در این اواخر در میان حلقات مختلف به خاطر مسائل مهم در کشور بحث برگزاری لوی جرگه مطرح میشود. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت در دیدار با اعضای جامعه مدنی تاکید کرد که لوی جرگه به اساس قانون اساسی کشور خواسته خواهد شد. در این میان آگاهان امور سیاسی نیز تایید میکنند که برخی مقام های حکومت پیشین تلاش دارند تا حکومت وحدت ملی را سقوط دهند. آجی سید داود یکی از این آگاهان میگوید که
از یک طرف خود حکومت وحدت ملی مشکلات زیاد و فراوان دارد، اما در پالوی ازی یک تعدادی که از نظام گذشته در نظام گذشته چوکی های بلند کار کردن، اونا هم خاموش نشتن و هر روز به یک نام و به دیگر نام فشار وارد میکنن تا که اینا دوباره به سر قدرت برسن.
مردم عام و آگاهان نیز در شرایط کنونی سقوط حکومت را خطرناک خوانده و میگویند این موضوع میتواند راه را برای نفوذ بیشتر مخالفان مسلح در کشور هموار سازد.
شنیدن که رئیس اجرایی حکومت افغانستان شماره سیاسیونم، البته شماره از مقامات پیشینم، متهم به ایجاد سر و صداها به هدف تلاش سقوط دادن حکومت وحدت ملی میکنن. در مورد مقامات پیشین باید گفت، یا بهتر بگویم در مورد یکی از مقامات پیشین باید گفت که هیئت حقیقت‌یاب بررسی فساد در وزارت معارف افغانستان گفته که هفته آینده گزارش را از یافته‌های خود در خصوص به رئیس جمهور ارائه می‌کنه. عطاءالله ویسا معاون هیئت حقیقت‌یاب امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که موارد زیاد فساد اداری در معارف زمانی که فاروق وردک در وزارت به حیث وزیر ایفای وظیفه می‌کرد وجود داشت. در این حال اداری عالی مبارزه با فساد اداری ابراز امیدواری کرده که بررسی ها در خصوص فساد در سیستم معارف کشور نتایج عملی در پی داشته باشه. فریبا واحدی جزئیات داره.
موجودیت فساد گسترده در معارف افغانستان، اینکه مسئول درجه اول در این خصوص کیست، در آینده بسیار نزدیک بگونه مستند از آن پرده برداشته خواهد شد. هیئت حقیقت‌یاب بررسی فساد در وزارت معارف افغانستان میگوید که بررسی های آنان در این قضیه در حال نهایی شدن است. عطاءالله ویسا معاون این هیئت حقیقت‌یاب روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت موارد زیاد فساد در وزارت معارف زمانی که فاروق وردک رهبری این وزارت را به عهده داشت دریافت شده است.
گزارش ما که است در همین دکاد روزای چند که زیاد کوشش میکنیم که در همین هفته آینده همین گزارش خود را برای رئیس جمهور بفرستیم، روان کنیم، با او صحبت کنیم.
آقای ویسا گفت در مکاتب برخی ولسوالی های کشور در 14 سال گذشته اصلا فارغ از صنف 12 وجود نداشته و همچنان بیشتر پروژه های معارف کمی و کاستی داشته و به گونه شفاف عملی نشده است. عطاءالله ویسا همچنان گفته که این موارد در نتیجه بررسی های آنان روشن شده است. چند پیش اسدالله عنیف بلخی وزیر معارف گفته بود که پیش از این به نام صدها مکتب و معلم پول اخذ شده و از آن سوی استفاده صورت گرفته است. آقای بلخی گفته بود که در مناطق نارام کشور آن ارقام را که فاروق وردک وزیر پیشین معارف گفته با آن تعداد مکاتب فعال نیست و میلیون ها دلار از این بابت اختلاس شده است. این مکاتب به مکتب‌های خیالی مشهور هستند که وجود فیزیکی ندارند. این در حال است که سیگار یا اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان نیز در مورد حیف و میل شدن ده ها میلیون دلار در وزارت معارف ابراز نگرانی کرده است. رئیس جمهور اشرف غنی به خاطر بررسی موارد فساد در این وزارت کمیسیون را موظف ساخت و این کمیسیون در اول ماه اسد سال جاری کارش را آغاز کرد. در این میان اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان میگوید که امیدوارند بررسی ها در خصوص فساد در معارف کشور نتایج عملی در پی داشته باشد.
شنیدین که معاون هیئت حقیقت‌یاب فساد در وزارت معارف گفته که موارد زیاد فساد اداری در سیستم معارف زمانی که فاروق وردک وزیر بود وجود داشت، ولی خود آقای وردک در یک مصاحبه با یکی از رسانه‌های محلی گفته بود که تمام کره زمین چلنج میکنه که فساد وجود نداشته.
ما چلنج میکنیم تمام کره زمین، وزیر صاحب فعلی را، سیگار امریکایی را، جامعه جهانی که افغانستان حمایت میکنه که یک معلم را پیدا بکنه که بنامش معاش توزیع شده و به معلم نرسیده.
ولی حالا شنونده عزیز، تحقیقات نشان داده که فساد در سیستم معارف در ایام آقای وردک موجود بوده، مکاتب خیالی هم موجود بودن، اتو مکاتبی که در تمام کره زمین به ذره‌بین دیده نمیشن، ولی میلیون ها دلار برشان تخصیص یافته بود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مقامات امنیتی ولایت هلمند گفتند در ولسوالی مارجی ای ولایت جنگ شدید میان نیروهای افغان و طالبای مسلح جریان داره. گفته شده طالبا بعض نقاط ای ولسوالی را تحت تصرف خود در آوردن. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند ساعت پیش در مورد حالات جاری مارجه به ما چنین معلومات داد.
داود بسازه خبر کامون وسوم با مرجی که دبلاک پنج کسینه که داود سوالی تخر دری کیلومتر لیر جنگ روان دی او حکومتی زبکونه حتی که چه طالبان چه داود سوالی پلور روان دی او وشدی شاته او سوک برنده داود سوالی ده.
دری حال عبدالجبار قهرمان نماینده مردم هلمند در ولسی جرگه چند ساعت پیش در مورد دلیل نامنی های جاری بر رادیو آزادی، البته نامنی های جاری در هلمند بر رادیو آزادی چنین گفت.
هلمند در استراتژیک لحاظ سخه هغه نکته ده که چیری مسلح مخالفین پا هلمند که بر لاس ولری دا پر دې دلالت کوي چې په ټول جنوبي غرب په نامه کې به دوی بر لاس ولري. که په جنوبي غرب کې ناامني وي تقریبا په ټول وطن کې ناامني ګڼل کېدای شي. د دغه لحاظ څخه مخالفین زیات کوشش کوي چې په هلمند کې په اصطلاح باندې بر لاس ولري. دوهم اساسي علت دا دی چې موږ د دوو مملکتونو سره سرحد لرو لکه ایران او پاکستان، او هغوی دواړه زموږ په حق کې سالم نیت نه لري، خصوصا په دې اواخرو کې دواړو په ډېر بې شرمانه ډول باندې دا خپلو لاسوهنو ته په اصطلاح زور ورکړی دی. دا یې دوهم علت دی په اصطلاح باندې چې په ولس باندې جنگ شدت پیدا کړی.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
فرهاد دریا، هنرمند معروف کشور، به حیث سفیر مؤسسه سیف ده چلدرن یا اداره حمایت از اطفال در افغانستان انتخاب شد. آقای دریا گفته که تلاش خود کرد تا فرهنگ حمایت از اطفال در افغانستان ترویج کنه و تقویت بخشه. آرزو قیاسی جزئیات داره.
مؤسسه سیف ده چلدرن یا اداره حمایت از اطفال در افغانستان به هدف تحقق بیشتر حمایت از حقوق اطفال در این کشور، فرهاد دریا آوازخانه پر آوازه کشور را به عنوان سفیر کودکان در افغانستان برگزید. رئیس این مؤسسه روز چهارشنبه در کابل با ابراز نگرانی از وضعیت دشوار کودکان در افغانستان، تفاهم نامه یک ساله را با فرهاد دریا در خصوص حمایت از حقوق اطفال به امضا رساند. آنا مریا لاکسن گفت که آنان در تمامی ولایت کشور کودکان نیازمند را شناسایی نموده و به خاطر دفاع از حقوقشان کار میکنند.
در تمامی ولایات که ما کار میکنیم، نیازمندترین ها را توسط یک برنامه شناسایی میکنیم و ما در این برنامه همان مردم محل را دخیل میسازیم و خود را مطمئن میسازیم که کودکان و خانواده های تثبیت شده از جمله نیازمندترین میباشند.
این در حالی است که شماره زیادی از کودکان افغان به جای تعلیم و داشتن فضای تفریحی سالم، مشغول کارهای طاقت فرسا مانند کار در خشتبزی ها و سخت‌تر از همه گدایی‌اند. در این حال فرهاد دریا کار برای بهبود وضعیت کودکان افغان را نیازمند دیگرگونی گوشه‌ای از فرهنگ کشور خوانده می‌گوید که برنامه‌های درازمدتی را در این راستا روی دست دارد.
کار با کودکان در افغانستان به دیگرگونی گوشه‌ای از فرهنگ کشور بستگی دارد. راه دراز پیش روی است. ما کوشش میکنیم که در دراز مدت فرهنگ را تعویض کنیم که کودک نمیبینه. برنامه کاری به قدر کافی پیش روی است. در مجموع ما پل میان مؤسسه حمایت از اطفال و کسایی هستیم که سود میبرن از خدمتشان.
آقای دریا خطاب به رهبران افغانستان و جهان گفت که برای رسیدن به یک جامعه بدور از خشونت باید از ایجاد تغییر در زندگی کودکان آغاز کنند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
شنونده عزیز، تازه ترین موضوعات خبری امروز ای بود که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان سنگسار خودسرانه یک دختر جوان 17 ساله در ولایت غور عمل غیر اسلامی فراقانونی و یک جنایت دانسته و با شدیدترین الفاظ محکوم کرده. رئیس جمهور غنی هیئت متشکل از نماینده های وزارت داخله، ریاست امنیت ملی، لوید سارنوالی، ریاست مستقل ارگان های محل و کمیسیون حقوق بشر موظف کرده تا چگونگی این رویداد مورد بررسی جدی قرار بدن. یک موضوع مهم دیگه خبری ای از که نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومت داری خوب با افتتاح پروژه سمارت سیتی در کابل گفت که از مفاد این پروژه قروز کابل بانک پرداخته خود شد. ساعت نزدیک به 7 شام با وقت افغانستان است. به پایانی مجله خبری رسیدیم. مزرگون منگل استم. زیاد زیاد تشکر که با رادیو آزادی بودین. رادیویتان روشن بانین و تا لحظات بعد روی امیم باش رادیو آشنایی از صدای امریکا رو بشنوین. شامتان خوش. خداحافظ.